د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجله پروګرام خبريږي. د راپورونو لانډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې لا هم د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما وړ مورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په خبره د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا ادارې یا اوچا په روان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالره بس بلې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات نه دی ورکړی. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر هم ورکړی و چې له دې سره یوازې په 3 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3 میلیون ډالر ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمېنه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 2.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 2.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې څو راپورونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو دا مؤسسه اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له هغه نور بدتر وي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې خپور کړی، د WFP په حواله ویل شوی دی چې افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې د ننه د بې ځایه شویو کډوالو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ و. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ و. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2018 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان له مخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سهشنبه خپور شوی، ویلي چې د دغو افغانانو 2,800,000 د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ و. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال له وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمېدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندویو سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اورېدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یوه اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 18,600,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیمي بدلون اغېز او سیاسي پیچلی وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شوو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شوو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهې د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي ماسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغېز شیندلی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلي دي چې عمر یې لوړ دی او نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. همداراز د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو د ځینو تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اووم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د جذب په خاطر مهرلا کړي دي.
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ څخه منع کړی دي. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبې په ورځ وشو او یوازنۍ ښوونیزه اداره چې هغې لرله په مخې وتړل شوه.
زه خو په خپله کورس ته تلم، مسلم ته خو باندې کړو، باندې د کورونو کې چې چاله وهي باندې کړې وي. کنه ډېر نجونو اوس په کورونو کې درس ورکوه، هماغه هم ټولې منې کړې دي. ویلي دي چې نور تاسو حق نه لرئ چې پردي نجونو کې نه پردي خلک کورونو ته راولئ. ما خپل مسلم کورس ویلي، مسلم کورس یې بند کړو موږ باندې.
یوه بل زده کوونکي چې نه یې غوښتل د ښوونیز مرکز او د دې نوم په راپور کې یاد شي وایي طالبانو یو شمېر نجونو له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زوره ایستلې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
موږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت لخوا یو بندیز دی، ځکه زموږ ادارې موږ ته وخت ونه ښودی چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډېرو کورسونو کې داسې پېښې شوې دي، زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هم مهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کاروونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړي چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوی چې دغه مرکز له وم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دایمي ډول انجنې له زده کړو څخه بې برخې کړي.
طالبان حرکت خلکو ته چې ویل چې زمونږ دا اقدامات موقتي دي او مونږ تر امسانی پورې دروازې تړو او بیا به نجونو ته اجازه ورکول شي مکتبونو ته پوهنتونونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. او حقیقتا دا په ډاګه کوي چې طالبان حرکت غواړي چې نور د نجونې او ښځې په افغانستان کې د درسو تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله به افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو چې نړیواله موضوع ده. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګرۍ د وروستي برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل بلل شوی پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د دوشنبې ورځې په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپوړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ پر ودانۍ پر کړې برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو، د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدي او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم له کله چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړې، له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایي بریدونو لړۍ تیزه کړې، خو د وروستي برید په اړه نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېل ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبې د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو، اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي، خو نور پر هدف لګېدلې دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د اف 15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندې لګېدلې دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبري اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډېرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرانس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبره په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري.
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
ویخسه ویخته د شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستی.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر ها احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پیښې له لیدو او اوریدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا ازمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم. او پر یو کتاب د یو محصل نظر
د شینټاغي مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله د
خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته ندي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خو دا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي، تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي، هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوي. او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه، اوس له دندې ګوښه ده. وای
خو به مو ډېره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نه شو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوې کالي نه شو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دکانې سږ کال د اختر په دورشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم کدی، خرید و فروش هم کدی، نرخونه هم کدی. د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بیدند چاکلیټونه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسره سم فیلن وس ټول سړی نه ځي.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلق پدې میاشت کې جامع خیاطانو ته وروړي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامع نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شار خیاط محمد حسین
د نور کلون سکل زمون کار ډیر خده نسبتا د نور روزونه پروژه کې کار خي مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر ده تل تمنګ سره لس دولس کاریګر دي زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم
د همدې شهر یو بل درزی اسلام الدین نظامی وای چې دیش کار کوونکی لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال څوس کال کارم شدی
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي خو په شارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوشاوه خو نن سبا دا دود پور کې دود او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل اوس سیدی اصلي کالی جامع راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي د هېدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي مشومان بل قسم لباسونه جوړي هڅه په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس پښارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوې دي د افغانانو لونګي لیوي سیمې بلې ته څناسه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورها خوا هند کې هم د لونګي دود شته البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردېږي په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راغلی همغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای
تر روانې ولا بس نشته الله سره ته مګاتی نو وسو خو دې پاک سره هغه سبو والو کپڑے بولو جامې بولو دغه بولو چپړې بولو نور سامان نه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو سودا په ټوله برابرې ده وس خو بس راول خونم به کار نشته اپتا کې ټول دوه ورځې کاری هغه دوه ورځې کار چې هغه معنی موږ چې کم کم مشکل برابر کو
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نورو خلکو کار ورته کاوه د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د په وینا یو وخت به شاوخوا شپېته کارګرانو د دې لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشینی ولی
یو ماشوم لور مې یو 15 کلو غوړې دوه تنکړې مو یاره ماته ګګرو ګګرا د یو کاندې نه ګیا دم ته ګګرې لپاره هغه د غړولو ټپه 2450 روپیا مچ غړولو ټره واغستا او په 900 ورسره چې کم دی ټوړه واغستا مې نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو ته هغه کوم ځان ته کوم پي 100 پسند کې یو پسند مې راځي چې جامو غشتورو او ماشوم خو داسې دي چې ماشوم خو ډېر ضروري او اهم دي او بیا جاړي په کور غوړ کې اکثر د هر چا د هاري وایم نه
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې میلې زیاتې وي خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي د مونی په نوم د پلازمینې ډاکې یوې اوسیدونکې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي
خوخی خبره ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روژې وروسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو مونږ به خپلو پلرونو ته ورځو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوند به اخلي تاسو د خوخی له بل څه سره نشي مقایسه کولی
په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی په تونس کې له تیرې وی اونۍ راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینې تونس یوې اوسیدونکې فرانس پریس اژانس ته وویل
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کتارونو کې دریږي په اول هیواد کې ممکن داسې شوي وي خو دلته یې اوس په خپلو سترګو ګورم اوس د سوجي اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلی یم
خواږه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواږه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي تاریخی روایتونو لمخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچنی اختر مخکې په ټوله روژه کې میلې وي، او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روژه کې خواږه ویشل کېدل چې دې ته به یې فطره ویل، یعنی د فطر د ایک په حساب. د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې، او پاچا به د دولت چارواکو او د پوځ مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریښه لري. افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي، او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژده و. دې کې پخوانه یو غټ سردر دی بلو چې هغه ته به پرې کون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لال ول، خو اوس هغه سیستمونه ختم شوي دي. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یو خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ پکې پخې چه ده لول اندازه تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی دو کم تر کم دیر زر افغانی.
خاغل ایوبی وی لکوجده وروسته که چه همچه حلک ده جنه ده لیدلو دیر حدس کبی، خو جنه تریزان پتوی او ده لیدلو وقت نور کبی.
کله چه و گوجر انجلی گوجر حلک سر کوجده شی نو آن تر واده و نکاح پوری ده یو بل سر بیا لیدل نشی کوله، مطلب انجلی زان ده خپل نامزاد نه دیر پت ساتی. سیده چه زلمه و کوشش که چه خپل نامزاد د وینې خو نامزاد هغه ته ځان نخ کار کوي.
د ګجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته، او که لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دی، اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي، او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه په بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
پوهان لال پاچا اسمون وایي د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډېره د تذکري په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته یې پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یوه برخه ده. وړاندې له ښاغلي اسمون سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یوه ناول په باره کې د یوه محصل نظر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انزورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یوه بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنتو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ما ته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم، ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډېری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به پکې یخې وې، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و، او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده، او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي، څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولوړم. و ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېرې ښې نقشې وې پرې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه. شا او مخه یې هم خلاصه وه، لمر یې هم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښسه، ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوبو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښسه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
شاغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو، کرکتونکو او بلاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي، او هر څوک له شعر څخه یوه بېله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یوه ځانګړي ذهني حالت زیږنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي. د شاعر یې هڅه دا دی چې دا حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی، دا حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالت یوه شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکو یا دوستونکو ته انتقال کړي. بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې بمخخه کړم. تنهایی ته او پلی چومې سره هي، تنهایی ته او پلی چومې سره هي، دی یو نوې درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپل نړولی، ما ته هیلو څلی خپل نړولې، کنو څنګه به له بلې چانه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلي کلیوالي مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخي په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او وسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخي یو انګلو ساکسون دوره ده چې له 15 میلادي پیړۍ پیل شي تر 18 دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له 15 پیړۍ پیل شي تر 14 دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له 15 تر 18 پیړۍ وخرند خاړي. معاصره دوره له 13 پیړۍ د 19 پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخي تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي اسمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان راند خاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر داننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس په حساب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي څو چې همدومره پر یو نوی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نوي راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نوي خندلی.
یو پخواني ویش له مخې لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و، هغوی خپل دلایل ورته لري، هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وي. تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بېله ګڼئ؟
هره دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادب یې اغېز له مخې رامنځته کیږي. ما چې دې دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي، سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښنده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زور پختو فورمولو کې نوې پسپی وهلې دا غوښتي چې دیوی دوري شرایط بشپړې.
ازمون سپ کنورو ژبو ته ګورو تر ډیره دورې پکې د سبک مضمون شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوخو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیرته یوه دوره ویل کېږي. فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموئ لا پخه نه ده؟
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي او هغه ته ما ذکر کړی چې هغه د سب پخېده دي، هغه د ژانر رامنځته کېده دي، هغه د مفاهیمو منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغېز دی، دا خو رامنځته شوي دي، یعنې دا پاخه شوي هم دي او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر.
آزمون صاحب وبخشئ، د سپتمبر له 2001 نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوي ملسیز له ادبیاتو سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري او نوي ژانرونه دلته رامنځته شوي دي. مثال به درته کړم، کیساګۍ لنډ لنډ نظمونه، همدا ډول هایکو او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې لویه رامنځته.
فکر نه کوي چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د هغوی تاثیر ممکن ورباندې وي.
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي، دا غوره ساینسي عوامل دي، دا سیاسي اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغېز وکړو د خپل همدغه اغېز خندنه چې ده که د هرې لارې نه وي که د هرې ډډې نه وي خو په ادب باندې خو اغېز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغېز وکړه هغه څرګند رامنځته شو، هغه لنډکۍ ده، هغه لنډ کیسهګۍ ده او هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي، نو خو د دوی سره فرق پاندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمې پیړۍ پیلېږي، د نولسمې پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بېله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوي اوسمون صاحب چې د سپتمبر له 11 را وروسته په افغانستان کې دغسې عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بېله دوره ورته ووایو؟
شیبر صاحب، عمیق تغییر راغلی دی، تکه د دغې دورې نه وړاندې ادبیات ګوري په فکري لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدې او د بیان په لحاظ باندې او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل ننني شکل ګورئ او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ، په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځونې هم ګورئ، نوي مفاهیم هم ګورئ، نوي تصویرونه هم ګورئ چې دا کوز د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا یعنی هغه چاپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي دا پخوا نه وو، دا ډېر پاخه شو، ډېر پاخ په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سبک له مخې پاخه دي. همدارنګه زموږ په کیسه کې، په کیسه یي ادب کې تر پخوا ډېر تغییرات راغلی دی. یعنې په کیسه یي ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې رویش په حساب باندې د نړۍ په سطحه باندې هغه وخت تر ډیره پورې خلک یوې دورې ته، یوه خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوي وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ته ممکن یوه دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بېله دوره وایي، او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خپره شوې دي هغه بېله دوره بولي، خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بېله ګڼي، ځکه چې ډېر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي، او یا داسې لوی لیکوال نه دي پکې پیدا شوي چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوي دي نو په دې اساس باندې دا دوره بېله ده.
دلته هغه سي لوی لیکوال نه دی پیدا شوی. دا ډېره ګرانه چې موږ په یوه زمانه بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا امین پیدا کوي، دا به ګرانه وي. مګر دند هېرول وړ نه ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم، دغه ځوان شاعران چې دي دا چې اوس رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دي، دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا کیسه لیکوال ته وکتل سره خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرل او دا د کیسې بازار څنګه او نه غوړېدل. خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو، دا اوس یې ناولونه رامنځته شو، دا ترجمې وشوې، دا اوس چې کیسې ولیکل شوې، دا اوس چې په د نظم په بېلابېلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه. موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو، نو دا خو دې باندې سترګې نه شو پټولی. مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو، اوس مثلا بیا دغه دې ته خو نشو کېناستی، خو دغه هره همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي، همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خو شته، دغه زموږ د لسګونو شاعران چې موږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې، او دا اوس مشاعرې لرو، دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو، د دې غواړي دا چې دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی، لوی تحول زه بولم. همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست، نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم په راتلونکو لسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تېره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی، د انټرنیټ له برکته افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه، فرضاً هایکو دود شو په افغانانو کې کنه، یا فرضاً تاسو داستان ته اشاره وکړه، نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري. لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي، داستان مولا هم تر ډیره پورې زوړ دی، یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی. لا هم په پیشه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو، مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی، بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای، ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای؟ که څنګه آزمون څه
دا وګوره، دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده، دا خو د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغییرات راغوسته شوي دي. شي پر سر هم د کمیت له مخې، هم د کیفیت له مخې، او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغییرات راغوسته کېدل، دا فضا جوړېدل، دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا سره نشي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا دغه د دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي، دا اوس هم کار کوي، زړې خو یې اوس کېنول، زړې خو یې اوس راځربول شوي دي. ممکن دا نور هم پاخه شي، ممکن دا نور هم یعنی خپل اوج ته ورسېږي. او دا او دغه شتم نشته چې زموږ د نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی. او موږ دلته کومه پرتله چې کوو، خبره چې کوو، هغه په پښتو ادبیات کې کوو. د دنیا په سطح کوم تغییرات چې اوس دنیا کې په داستانو په دې نور فرق راغلی دی، مګر هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو. هغه څه چې زموږ د حالاتو، زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي، له تحول رامنځته کېږي، موږ په هغې باندې خبره کوو.
آزمون صاحب، ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره، دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی، په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل، د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري، هغه تاریخي او سیاسي پیښې دي. دا هغه په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کېږي، نو دلته په فرمولو باندې مغیز، دلته په ژانرونو باندې مغیز، او دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راکېدلی ده چې له تېر سره تېره دوره کې نه و، یعنې دا یوازې د دې دورې تولید ګڼل کېږي. دا معرفي شوي دي په دې برخه کې. او هغه شاعران چې پخواني دي، دا هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاکشوی دی آغا من معرفی کنید. خو مهم دا چه دغا بوزبرای چه وسر دا بایددی دوری دوری بگرنسو.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکری په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دي. تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکا نه کړی.
ما د تذکره لیکنه چې دا د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړی ده. یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواوو یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې
مننه پوهاند آسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 12 راوروسته وخت په افغانستان کې د 5 ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 580 مخونو کې کتاب لیکلی دی چې تازه چاپ شوی دی. له بی خبرتیا وروسته د یو بل کتاب په اړه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغ لوستی دی. د دې ناول په باره کې له دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر له امله وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګیریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلا بیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کرکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپاره چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسوي. نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرۍ موټر دیوارو له امله سالنګ کې ساریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي چې دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامقې مطالعې څښتن هم و. د ده په داستاني اثارو کې صحنه سازي مکالمې تلوسه کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او له داستاني اصولو سره سم راغلی دي. مثلا په شینټاغي ناول کې استاد د سالنګ طبیعي منظره داسې بیانوي: د کړکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ و چې تقریبا هوار غوړېدلی و. د اوړي د وخت شیلې اوس هوار سپینه ځمکه وه. ګړنګونه او ژور خوړونه یې داسې له واورو ډک و چې د نابلده سړي په زړه به زړه غوښتل چې د سړک نه کوش شي او چکر پرې ووهي. د واورې د دې ارتې ورشو اهنګ ایله دوه ځایه مات شوی و. یو د تونل خوله وه چې د کړکۍ نه داسې سر ته ورته وه چې بدن یې په سپین کفن پوښلی و. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتره د تونل کڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی و او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه و. او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد ده. کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دروي او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب په داستاني اثارو کې تر سترګو شو، هغه دا دی چې دی ډېر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي، بلکې بیخي واقعي بریښي. زموږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چیخوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې ترې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي، نو سبا به د همدې وسلو له امله ډېرې جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب په تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې، بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپېریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډېر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ته هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي، نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
اسمان خوشنا لمان کی د بہار یزین ساکی، د بہار یزین ساکی، خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی، د اسمان خوشنا لمان کی د بہار یزین ساکی، د بہار یزین شنو دمن کی دبہ
Oh,